پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري ل پی یو استودیو تاسو خره غلاست وایم د افغانستان د دولت د سولې مرکزي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي دمو د سر موضوع د نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لفری په ظاهر ووري
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ د راوي په 2023 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیر د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې او په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر له 4 لکو او په کورونا وایروس اخته کسانو شمېر له 3 میلیونه اوښتی دی د خبرونو تفصیل سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دروایي چې په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په ویلامي کې ویلي چې تباندي 13 میلیونه افغانان چې 9.1 میلیونه ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکو ملاتړ ته اړتیا لري د سازمان دروان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره لمرست کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده په دې سازمان کې د افغانستان د خیمشر کریستوفر نیاماندی ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالی بیوزلی او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت مقابل دی نو لدې کبله د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري سیف د چلډرن تیر میاشتن په راپور کې ویلی و چې سبند 300,000 افغان ماشومان له سخت ژمی سره مخامخ دي او د وضعیت په اړه اندېښنه شولې و د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیر د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنیز پرشتنه کړې ده والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیر وژل سو تروریستي عمل وبله او ویل چې د هغه غچ به واخیستل سي
موږ به هیڅ وخت آرام کښینو نو چې د ظاهر حقیر قاتل مونې پیدا کړي او د قانون منګولو ته مونې سپارلې موږ به دی همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي
حقیقت پرون ماشم د هلمند ولایت په مرکز لشکرګه کې د وسلوالو په دزو وشل سو او دوه ساتون کې ټپ انسول د دې پرې مسولیت روسه کومیدالې نه دی منلې اخوا د افغان پوځ چارواکي د فاریاب ولایت په دوه ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د یو ولس نور د ټپ کېدو خبر ورکوي 209 هم شاین قلور د په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوی وایي چې وسلوالو ته د مرګ جوړ لپاره د المار او قیصر ولسوالیو په اړوند سیمو کې وشته ده لبل خواتان در قلور دوی چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالی کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه ماین شخون کې وژل شوی دي د 203 تندر قلور دو درسنیو مسول ایمل خان مومن ورسنیز پیغام کې د دې عملیاتو جزئیات ورکړې دي
تیر شپه نا وخت دوه تنه طالب تر هغه هغه محل د تندر قلوردو د 15 ملیو د منسوبینو لخوا په بریټ کې وژل شو چې د میدان ورده ګوله د سید آباد ولسوالۍ اړوند د 50 پسیمه کې د سړک پر غاړه ماینونه ځای پر ځای کول
بلخوا په غزنی ولایت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولی ارمان پرون لخپلې وساتون کې سره یو ځای په یو وسلوال بریټ کې ټپیسو د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده ازادي رادیو ته ویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخته حمله وسوه د افغانستان مالیه وزارت وایي د جمهوریت ریاست له لارښوونې سره سم د ماشونو د لوړوالي د امکان په اړه یو ګډه کمیټه کار کوي دغه وزارت له لوري په خبرسوي لمه کې راغلي چې ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکونکو د ماشونو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه او مالیه وزارت او د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون ته د طرحې برابرولو دنده وسپارله په لمه کې ویل شوی چې د شونکو په ګډون د نورو دولتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابرۍ هغه مشروع تنه ده چې د مالی امکاناتو له روشانه او عملی مالی تحلیل پرته پوره کول ناشونی دي زموږ اغله ازادي راډیو د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري تمرین مراسم وروسته له هغه وځندول سول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې ور ولګید. د بایدن د لوري رسمي مراسم سبا د جنوري په 10 نیټه په پام کې دي. په تمرینی پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. د محل په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوري په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخوالي او بخشي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه استراري حالت نافذ دي. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له شلو زرو زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول سول چې د جنوري په 16 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو شمیر له 4 لک په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 4.8 میلیونه اوښته دی. د جانس هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې پرون ماپښین د دې وباله کبله د مړو کسانو شمیر 4,503 تنو ته ورسید. کالیفورنیا لمړنۍ ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر پرون دوشنبه له 3 میلیونه واوښت. د ژمي له رسېدو سره د امریکا له 3 په 2 برخې ایالتونو کې د کورونا وایروس مثبت موارد په زیاتېدو دي. په عین حال کې چارواکو د کورونا د هغې نوی بڼې په اړه خبرداري ورکړي چې د پخوا پرتله په چټکۍ سره خپریږي. او روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړ. د راپورونو له مخې د پلازمینه مسکو یو شمېر روسیدونکو پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایروس ضد واکسین د نوی پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو شکایت لري چې له دوی سره خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای سو طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
نور مهم مسائل هم لرو. نن به د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوری ریاست د دورې وروستۍ ورځې ده لسګونه مجرم کسان وبخیم. د پکتیا کې د سویل ختیځ د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د 2 کلنو روغتیایي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارماسي او لابراتوار له څانګو فارغې شوې. یوه هم شکیبا ده چې تازه فارغه شوې.
دا څنګه ما په دې ټولنه کې لیدل کله چې یو چا خپل مریض ډاکټر ته بوتل نو دا به نه کولی چې ډاکټر
نه. نور مهم مسائل هم لرو. هله د تر پای مو ملتیا وکي. به هم خرغ لې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی وايي طالبان د سولې غټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیواله نه دي. د دغه پلاوی یو غړی حفیظ منصور ویلي طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میسته نه ورسره کینی. بلخوا د مرکچی پلاوی یو بل غړی وايي طالبان حاضر نه دي چې د خپلو نورو زندانیانو د آزادېدو او تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نمونو تر وستلو پورې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. اخو د ملي مصالحې عالی شورا وايي د دوی مرکچی پلاوی بل طالبانو سره په هرې هغه موضوع چې دا ډلې وغواړي خبري وکړي. په دې اړه باندې پاموکړی زموږ د همکار راپورته.
ورستر بلې په دوحا کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلورې مخبزیاتي دورې. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مرکچی پلاوی پر طالب پلاوی تور کوي کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. د پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي رادیو ته وویل طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضرېږي. دی وايي
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای سول طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د رواني جګړې په اړه د اسلام او قرآن لیدلوري بحث وکړو. بحث کنیم.
خغلی منصور زیاتوی له هر توران دی باید طالبان داروخانه کړی چی ولی هر ورځ بیګونه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې وه. خو طالبان که هم د افغان مرچی پلاوی د نویو نظریات پاړه تنوایی والی تازه د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بلومبرګ رسنۍ ته ویلي دي چې دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي منتخب جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې د ټرمپ سره د دوی د شوي هوکړې ته احترام وکړي. ښاغلي نعیم زیاته کړې ده چې د دې هوکړې عملي کېدل د سولې پر خبرو مستقیم اغیز لري. په ورته وخت بیا د ملي مصالحې علي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډله یو غواړي خبرې وکړي. د دې شورا وایان فریدون خوځون
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هرې موضوع چې طالبان وغواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا او مرکزی پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او دا بهیر وخت غواړي.
و موریدل چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې ګټورو پایله لرونکو خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼه ټویټر فیسبوک پاڼه او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان مالی وزارت وای د جمهور ریاست له لارښوونې سره سم د معاشونو د لوړوالي د امکان په اړه یو کمیټه کار کوي. د دغه وزارت لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه او مالی وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون ته یې د طرح برابرولو دنده وسپارله. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ښوونکو په ګډون د نورو دولتي کارکوونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابري هغه مشروع غوښتنه ده چې د مالي امکاناتو له روښانه او عملي مالي تحلیل پرته یې پوره کول ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې په معاشونو کې د ناانډولۍ له کبله دوه ځلې د 1400 مالي کال بودیجې طرحه رد کړې. د مالی وزارت وایي چې د مالی کال د ملي بودیجې د مسودې په اړه د ولسي جرګې د استازو د وړاندیزونو قدردانی کوي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت وایي چې روان کال په لغمان ولایت کې 2000 میټریک ټنه ګلپیان تولید شوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې سه کال په لغمان، بلخ، ننګرهار، کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې د ګلپیانو حاصلات زیات شوی او په شاوخوا 1000 هکتار ځمکه کې کرل شوی دی. د یو بل خبر لمخې په هلمند ولایت کې بیا د هوګي په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د هلمند د کرنې، مالداري او اوبو لګولو رئیس سلمی الکووای چې روان کال په دغه ولایت کې 3500 ټنه هوګه تولید شوی ده او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو ډالر و وی افغانۍ شل پله، یو یورو 390 افغانۍ درس پله، یو پاوند 103 افغانۍ درس پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې د انټرنیټ له لارې واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتل او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د امریکا د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست دوري وروسته بشپړه ورځ د تمکیږي چې د نن لزګونه مجرم کسان وبخي. سبا د واشنگتن په وخت غرمه مهال نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ځان یا خپلو نورو کسانو د بخښنې مسله یقیني کړي. که څه هم پر دوی رسمن د جرمونو تور نه دی لګول شوی، خو دا به له مخکې له هر ډول جرمونو څخه د معافیت یو اقدام وي. په دې اړه نوریاس نوری جزئیات راټول کړي.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوې ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړه ورځ دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمېرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټ، یعنی په 34% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له شپېتو نه تر سلو پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راف موسیقۍ له یوه ستوري نه نیولې تر یوه ډاکټر پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرالي ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي دي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذه سلاکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیموونکیو پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ لیس کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي کنه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3 د ولسمشری په ترسره شوې انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغه اداو تل پلوي کړي چې ترامپ راپورته کړی دي. ترامپ چې خپل دیموکرات سیال جو بایدن ته خپل ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپله لوري وانکه، خپل زوم جرید کشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جینر او ایریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی نن ورکوي شامل کړي. د ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کوم جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکي کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي. ډېری څېړونکي وایي یو شخص خپل ځان نشي بخلی، ځکه دا د اساسي قانون له اصولو سره چې خپله شخص په خپل مورد کې قاضي نشي کېدی په ټکر کې دی. اساسي قانون ولسمشر ته ډیر واک ورکوي چې خلک وبخي او اکثر ولسمشرانو هم د خپل کار په وروستیو ورځو کې له دغه صلاحیت کار اخیستی او په مختلفو جرمونو تورن کسان چې مجرم پیژندل شوي هغه بخیلي دي. خو انتقاد کوونکي وایي چې ترامپ چې کوم کسان له دې مخکې بخیلي سیاسي متحدینو ته انعام ورکړی، بلکې رحم یې نه دی ښودلی یا یې هم د بې عدالتۍ د له منځه وړلو کومه هڅه نه ده کړې.
مننه کوم نوریاس نوریو چې د ولسمشر ترامپ د یو وروستي احتمالي اقدام په اړه موږ خبر کړو. غدا چې خاینن نغه لزګونه مجرم کسان وبخي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بغل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترين کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې د 14 مالي کال د بودیجې سند اصلاح نشي بیا به هم رد کړي. ولسی جرګه د نوي کال د نوی مالی کال بودیجه دوه ځلې مخکې هم رد کړی ده. جرګې د نوی کال په مالی بودیجه کې د پراختیایي پروژو او د ملکي ادارو د مامورینو په معاشونو کې د توازن په ګډون د 12 بدلونو غوښتنه کړې. خو د مالی وزارت وایي له تخنیکي اړخه په دې دوو برخو کې بدلون راوستل ستونزمن کار دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم د نوی مالی کال لپاره څه خانګدي یو میاشت تیریږي، خو لا هم حکومت ولسی جرګه د 2024 مالی کال بودیجې د تصویب په اړه وی هوکړه نه دی رسیدلی. د حکومت ولسی جرګې ترمنځ د نوی مالی کال په بودیجه کې ولس اختلافي موارد شته چې لامل یې دوه ځلې د بودیجه د خلکو استازو رد کړی ده. د ولسی جرګې رئیس د دوشنبه ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر د جرګې واکونو ته په کتو د بودیجې په ترتیب کې د برابرۍ اصل ته پام وکړي.
د معاشاتو یو ډولوالی عدالت دی چې د جمهوریت اصل ښیي. د معاشاتو لوړېدل د خلکو مشروع حق دی. ناخبره خلک باید له بې ځایه قضاوت ډډه وکړي. حکومت یې د ملي شورا واکونو ته احترام وکړي.
د 2024 مالي کال ټول بودیجه 403 میلیارډ افغانۍ ده چې 311 میلیارډ جادي او 116 میلیارډ افغانۍ پراختیایي برخه ته ځانګړی شوی ده. خولسی جرګی دا ځل هم دا سند د دې کابل رد کړی چې د ملکی کارکونکو معاشونه پکې نه دي زیات شوی او د پراختیایي پروژو لپاره پکې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. ولسی جرګه دغه شان ټینګار کوي چې باید هغه ادارې له منځه ولاړ شي کوم چې د دې جرګې له تصویب پرته جوړی شوی دي. د ولسی جرګې غړی عرفان الله عرفان:
زه روښانه وایم تر هغې چې د پروژو توازن ته پام ونه شي او هغه څه چې زما موکلین له ما غواړي ورته پام ونه شي، بیا هم د بودیجې ته د تایید رایه نه ورکوم.
د ولسی جرګې بلغړی احمد سیلاب بیا وایي حکومت دولتي کارکونکو ته معاش نه ورکوي او له همدې ادرسه غواړي پر ولسی جرګې فشار راوړي څو د نوي مالی کال بودیجه تصویب کړي.
د بودیجې د نه تصویب په خاطر باندې حکومت او ملکی او نظامی کارمندانو ته معاشونه نه جوړ کړي. د قانوني اساسي اتنیوي ماده کچيري د ځینو عواملو لمخې د مالی کال تر پیل مخکې بودیجه تصویب نشي، د نوي بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال بودیجه تطبیقیږي.
خو د مالی وزارت بیا وايي حکومت نشي کولای د بودیجې په سند کې د ټول وکیلانو غوښتنو ته ځای ورکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي:
د افغانستان د ولسی جرګې د استازو نظریات زموږ لپاره د قدر وړ دي. کوشش کوو چې په د قانون په چوکاټ کې د مالی امکاناتو د تخنیکي مواردو ته په کتو باندې هغه نظریات چې د بودیجې د مسودې په طرحه کې زموږ سره مرسته وکړي هغه ته موږ توجه وکړو. ټول وړاندیزونه د دوی د مالی لحاظه او تخنیکي لحاظه ممکنه نه دي.
د ملي بودیجې په سند کې د پروژو ترمنځ توازن هغه مسأله ده چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ ټکر ټکی و. ولس جرګې تل پر دې مسأله ټینګار کړی، خو حکومت وایي د امکان تر حدې دې مسألې ته پام کړی دی. خو اوس ولسی جرګه وایي پر خپل غوښتنو به ټینګار کوي ان تر دې که اړتیا وه خپلې ژمنۍ رخصتۍ به هم وځنډوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست وربشو پکتیا ته. هلته د سویل ختیځ د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د دوو کلونو روغتیایي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارماسي او لابراتوار له څانګو فارغ شول. مسؤلین وایي د دې نویو فارغ شویو په ګمارنې سره به د سویل ختیځو ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې څه نا څه د روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هواره شي. یا دا برنامه چې د ناروې هیواد په مالي او تخنیکي همکارۍ په مخ بیول کیږي. مسؤلین وایي هڅه کوي په نویو دورو کې تر دې زیاتو ښځو او نارینهو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ له پکتیا دغه راپور ته.
شکیبا د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی ده چې د پکتیا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ په لابراتوار برخه کې یې دوه کلنې زده کړې وکړې او له خپلو نورو ټولګیوالو سره یې د خپل فراغت مراسم ولمانځل. شکیبا وایي د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکتران په نشته حساب دي، نو له همدې امله یې وپتېره چې د روغتیا په برخه کې زده کړې وکړي او هغو ښځو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي چې دا مهال د ښځینه وو لخوا له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي.
دا ستونزه ما په دې ټولنه کې لیدله کله چې یو چا خپل مریض ډاکټر ته بوتلو، نو دا به زړه نه ښکول چې ډاکټر نارینه ډاکټر له هغې نه وینه واخلي یا هغه ته ورشي. نو که چېرته یوه ښځه وي نو خلک کولی شي چې خپل مریضان په اسانۍ سره ډاکټر ته بوزي، تر څو چېرته چې یوه ښځینه ټکنالوجیسته موجوده وي نو دوی کولی شي په ښه زړه سره خپل مریضان هغلته ورولي.
شکیبال فارمیسی او لابراتوار سربیره پر نور و تیبی برخو که هم خزول پار از دکری عرینی گنی.
دکری خب هر برخو که چیوی مهمی دی که آقا تکنالوژی وی که فارمیسی وی که لابراتواری که قابلگی وی باید هر بخش که مگ باید کسان والا رو دستی دکتران باید هر بخش که والا رو.
در نارویژن مؤسسه پا مالیم رسته در پکتیا در روختیای علوم و انستیتیوت سخه دازل در سوال خطی زون در سلور ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست و غزنی ولایتونو نه 50 کسان در لابراتوار او فارمسی لبرخو فارغ شول. در غزنی ولایت و سیدون که نقیب الله مبارز چه در فارمسی پا برخه که مسلکی زدکری کری وایی دوی تا تر نور و زایونو در زدکرو مناسب شرایط او در تکنولوژی اسانتیاوی برابر شیوی.
دا چی افغانستان که اوس محال یو لوی ستونز دیر کم مسلکی کدرونه لرو غوښتنه می داده چی د مسلک په برخه کې کار اوس او دغه سی مسلکی کسان باید فارغ سی ترسو هغه خلک چې هغه ماتور دی غیر مسلکی کسان دی هغه اوس په دې ډګرونو کې کار کوي او دغه تشه باید ډک سی ترسو کار اهل کار ته وسپارل شي او هر کس په مسلک کار وکړي.
د پکتیا د عامه روغتیا ریاست چارواکی وایي د روغتیا زدکړو له مرکزه فارغ شوی کسان به هر ولسوالۍ ته د اړتیا مخیولیگی. با پکتیا که دا محال دو خزینه متخصصینو او 5 معالج و دکترانو پگردون شاوخوا سل خزینه روختیه کارکون که پا فعالیت بوختیدی. دا پکتیا دیامی روختیه رئیس ولایت خان احمد زیو ویل
نو پاترا پا کلینیکونو که پا مرکز که کم جونو که چه پا اغا بستون خالی وی اغا با دوی پاسته بندی تکوی او دوی با حالت برت مقرره دینو دوی با دی پارمسی پا بخش که او دی لابراتوار پا بخش که خدمات ولنده کری ما انستیتوت دی زون پا لیول بندی دا با دوام لاری نور شاگردان بنیسی او اغا با پاریغی او دا پروسه و جریان لري.
سره له دې چې په ټوله کې افغانان روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري او هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره بهر ته ځي، خدا ستونزې بیا د سویل ختیځ زون په یادو څلورو ولایتونو کې ډېرې دي. په دې ولایتونو کې خزینه ډاکترانی او روغتیایي کارکوونکي له خاورونو د باندې سیمو او ولسوالیو کې د کلتوري محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له کبله خدمت ته زړه نه ښه کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غوګیاست کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په دولت شپګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې واورې. همدارنګ ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د نړیارځ کې چې اسې د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. په دویمه نیمای کې به یو اونیز بحث تاسو ته خبر کو 25 دقیقې ګرځې میز ده، خو تر هغه مخکې وخت لرو د خلکو ځینې لاندغونه هم درته خبرولای شو.
ستاسو لا پیغامونو
راغانو زه به تم د هلمند ولایت له واشینه دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای نه اوسېږي، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کومه د سرځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. موږ د افغان حکومت څخه هیله داره چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړي چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تېر کړي. مننه.
زله کندوز ولایت نه د شرشل سوین نه پټمو کیما موږ د شربانه نه داخله ده چې د کندوز ولایت د شرشل ولسوالۍ سرکان ټول خراب دي. د شل کله خوروي جنگونه کې د ټول سو یوه دونه سړکونه جوړ شو، خو یوازې د شرشل ولسوالۍ سړک نه جوړیږي. شربانه نه داخله چې موږ د شرشل ولسوالۍ سرکان جوړ کړي. السلام علیکم.
سلام د زابل ولایت خامخا سراړي کنيول د ځمټ ورستنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بیسن شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي. د دې ځغ باید تر لوړ څو چارواکو ورسېږي. سلام.
زما نوم شریف الله دی د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساوکر اوسیدونکی یم. وروره رسېده چې مخکې امنیتي دنده وظیفه کې وم په روزګان ولایت کې طالبانو زه ونیولم او زه یې وهلو ټکول سره زما اسادي تکلیفات ګډوډ شوي دي او معیب شوی یم او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې معیبینو پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. وسلام.
زه محمد نیم دی من ولایت لشکرګاه شاسه د لورکول چارواکو ته دا غوښتنه کوم د ګران چې ډېر خراب دي دغه ګران باید پاتې شي. سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. فریبا ظاهر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوی په دوحې کې د خبرو د شې نتیجې اخیستلو په اړه د طالبانو پر لیوالتیا شک څرګندوي. د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان حتی د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت ثابتېدو لپاره هم د خبرو میسته نکښینی. په ورته وخت کې د ملي مصالحې علي شوراوي چې د دوی مرکز پلاوی به له طالبانو سره په هر یغې موضوع چې د ډلې وغوړي خبرې وکړي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالې له خطر سره مخامخ دي. د غیدارینن په ویلمی کې ویلي چې سباندې 13 میلیون افغانان چې 9.2 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري. وسلوال طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستن ویجاړه کړې. د دایکوندی ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ رئیس لطف الله شریعتي ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د ستن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د تیړنیس پرښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه عمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار وژل سو ترورستي عمل وبله او ویل چې دا غچ به وخصل سي. د دې بریټ مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري تمرین مراسم وروسته له هغه وځندول سو چې د امریکا د کانګرس ودانی ته نږدې ور ولګید. د بایدن د لوري رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو شمیر له 4 لک او په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر له 4.8 میلیونه اوښته دي. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرونو لمخې پرون ماپښین د دې وباله کبله د مړو شمیر 4,000 ته ورسید.
فری بازار ولند خبرونه ویل کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم اونیز بس 15 دقیقې.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
وخت کې کړې نه ځات پته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په 25 کې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د کابل په شمول په خارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نخښه کېږي چې نظامی هدفونه نشي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامی او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونه کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامی هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیه په اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دې ترورونو او وژنو د زیاتېدو یو علت دی. خغلی صالح په وینا دا دی چې د طالبانو بندیان خوشی شوي دي او نور بندیان یا لږ تر لږه هغه کسان چې د امنیتي ادارو له لوري نیول کېږي په داسې پیښو کې هغوی هم فکر کوي چې یو ورځ خوشی کېږي او بخل کېږي. بحث په دې کوو چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په خارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي. حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوتونه لري؟
طالبان وای موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي، دوی د خپلې دې د لپاره څه ثبوتونه لري، همدارنګه څنګه یې مخه نیول کیدلی شي، د سولې د خبرو بهبود او ښه دوام لپاره د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی، او که دوام وکړي د سولې پر روانو خبرو څه اغېز لرلی شي. په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او اعمالو د دفتر رئیس ته خبرې وکړي، هغه د وخت د کمی له کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ماته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی، حکومت پر لپسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي، له حکومتي لوري سره کوم داسې کار ثبوتونه شته چې وخی چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه ونې کې هلې ان سپتاسته د خبرونه ګډونوالو او د غراز د افغانستان خلکو ته د ازادي رادیو لڅپو. ګوره دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بلعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته دي هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکی افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژننې، په موچی تار حلالول، سرونه پرې کول په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکی خلکو یې بیا پرې کړې ده. د کابل پر پهنتون چې کوم ډلې بریت کړو او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوی دی، دغه اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکی وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسې ورشي په دې ټولنیزو شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف نه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې و چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بے باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوی، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف نه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، څه سره ارتباط درلود او څوک وو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف نه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د ورسته پوښو چې له پټا ورسته پوښو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅ څوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمې شبکې نیول شوی په کابل ښار کې، هغه کا د غوړی وړی شبکې بل خصوص چې د دوه له توافق ورسته د طالبانو حقانی شبکې له خوا دې د پاره ایجاد شوې دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک به باور کړي کابل کې ګډوډي رامنځته کی، ځکه دې جګړې هغه د سیسي او مکار بڼه اوس د افغانانو مخ کې دا غوي پويږي په دې بيزه شوارونو خبرو باندې ویلامیو باندې څوک نه غوليږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوې دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا د اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی سمو د مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان یې ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپل نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوهې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولای چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو، ځکه چې هلته خواغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به د ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو. اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې خای حکومت خپل د سولې د روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه نه غواړي، او غواړي چې په اصطلاح د سولې دغه بهیر وزنډي.
متاسفانه پاکستانیان په کې په مستقیم ډول لاس لري د طالب په واسطه تر سره کوي. څوک د سپاتسيږي په کم مملکت په کم دولت کې بدسي چې خپل عسكر، خپل خبريال، خپل خور، خپل مور، خپل ځوان زوی ووجني د دې لپاره چې هغه کومه پلمچ طالبانو چې د سولې خبره ناکامه شي؟ د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغه خبره او هر عمل تر من څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانان افغانستان وانهم، امریکانو سره یا نور خارجانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار، انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي، هغې کې که چېرته ملکي تلفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت وکي او دوی وایي چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډارېږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت پر طالبانو حمله وکړه، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم، زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دا نشي کولی، ځکه طالب ډارېږي، طالب ډارېږي له اوربند نه. طالب حق نه لري، اجازه نه لري.
ښاغلی مراد، دا راته وایي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکړي؟ یعنی دستی له طالبانو، د طالبانو لپاره دا ډول حملې ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامي اهدافو باندې بریدونه کولی شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وایي، ملګري ملتونه وایي، د افغانستان خلک وایي، اما طالب وایي چې نه، دا کار زه نه کوم. اما کوم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور ده په کابل کې ناامني دغه کې. یو سبب یې دا هم دی چې د پاکستانیانو هغه پلان چې څه رقم جمهوري اسد لومړي مرسیال په مشرۍ چې په کابل کې د امنیت کم لپاره کوم مبارزه پیل شوې، دا هم باید ناکامه وخی، باید ناکامه یې کړي، ځکه چې اخو یو پخوانی درد دی پاکستانیانو سره چې متاسفانه باغی ټول افغانان پوهیږي. دوهمه خبره دا ده چې او حکومت اجراءات کوي، د شپږنیمو ټیم یې کوي، امنیتی ارګانونه کوي. دا سمه ده چې کابل پوره امن شوی نه دی، اما دا سمه ده چې کابل کې بیا هم توریستي پیښې کیږي، چسپکی ماین کیږي. په شپږنیم اووه میلیونه ښار کې چیرته چې د طالب او د افغانستان د دښمنانو لخوا ټوله جګړه پر ښار متمرکزه شوې ده او تکتیکونه بدل شوي دي، په دوه دوه نیم میاشتو کې آیا دا ښار ګل ګلزار شي او تنه آرامترین ښار د نړۍ جوړ شي؟ دا غیر منطقي توقع ده. اما اجراءات دوام لري. طالبانو ډېری وړي هستي جوړ کړې دي چې د بم گزارې یا چسپکی ماینونو د غراز د تورونو دوی هستي په فلجولو سره بل هسته نه فلجيږي، اما د پخوا په پرتله په جدیت او قاطعیت سره په دې کار کېږي چې څومره نړیوالو ته، څومره د افغانستان خلکو ته دا نور هم واضح شي چې طالبان او د هغوی ملاتړي چې پاکستانیان دي، دوی په څه مکاری سره د دې جګړې رخ بدل کړی دی. او دا ورته فرق نه کوي، نو کله کله دوی وایي چې نه، موږ د افغان کډرونو فقط قدر کو، کډرونه نه وژنو، افغان ځوانان نه وژنو، د ملي اردو عسکر، د پولیسو سرتیری افغان ځوانان نه دي. د امریکانو د یو ټانک لپاره څلیر سات طالبان پیره کوي چې د امریکا ټانک ته ضرر نه رسیږي، لیکن د ملي اردو سرتیری په روژه ماتي کې او په مانځه باندې وژل کیږي.
دوستانو، دا رضوان مراد د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرسیال امر الله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و چې د وروستیو هدفي وژنو ټوله پړی پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی دي د غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره راسره په کندهار کې میشتي امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبری اژانس رئیس و راسره دي. یو بار بیا دواړو ته خرغ لاس وایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولي تر بدخشان پوری، له کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پوری، خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پرله پسې پنخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخه یې نه شو ګڼلې، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بالاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر په طالبان واچي، بالاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم ملوته او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې تسلیمو. محترم، افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمی، خودسره وسلوال و دلو پا قومیش خورو که شکل وسلوال متعصیب دلی شخصیتونه ده پاکستانی مذهبی تنظیمون و نفوس او دلی ده پردیت و شاد استخباراتی تخلوی لاسوهنی ده نروان طولنی ده موجوده رول سپر ترسیده لیدی او یو سمبولی پشتون لیدی ده ها سیدی چه پا افغانستان که ورست تربولی تاوتریخوالی که زمینه مساعده سویده او دلتا عام ولسی وګړي روزانه وژل کیږي د خپل د فامیل نږدې غړي مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي دا د منځ څخه دي دلته له بده برغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی دا دی وژل کیږي په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کیږي که دلته د افغان دولت دی هم روزانه یې په دردنو ځوانان خاورو ته سپارل کیږي د هرې وڅخه اجتمال وکړې میراث پاتې کیږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امورو کې خصوصا په ناامنه کولو کې خصوصا په بې ثباته کولو کې خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد د خبرو د سولې قرارداد شوی اگر چې باندې ورته خوشبینه دي باندې ورته نه خوشبینه د خپل اند یو افغان پایښت باندې یو تشویش لرم. تشویش مې داري چې دا قرار لای چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوي دي آیا چین به مطمئن کړي چې د څه د چین ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا روس به مطمئن کړي چې د څه د روس ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا هند او پاکستان به دوی راځي کړي چې دوی دلته نور مداخله ونه کړي او د دې ګټې خوندي دي؟ آیا ایران او سعودي عربستان به دوی
مننه درویش صاحب بیرته ترازو عبدالحنان همت تورزو. همت صاحب تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي له رسنیو سره مو له هغه وخت نم سروکارو وسم ورسره سروکار لري. دغه وروستي بریدونه چې کیږي زیاتره پکې ژورنالستان د رسنیو فعالان مدني فعالان داسې خلک پنخه کیږي چې د جګړې طرف نه شو ګڼلې نه نظامی هدف دي. مخکې د رضوان مراد خبرې خی اورېدلې وي هغوی وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکي بدل کړي غواړي پر حکومت فشار راوړي طالبان دا شیان ردی. تاسو څه وایي ولې څوک څوک بالاخره په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي؟
انصر تاسو او استاذ درادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زما په فکر باندې د دغو عادتي وژنو مختلف عوامل دي. په کابل او په ځینو ولایاتو کې سکني عادتي وژنې ترسره کیږي. دا مختلف عوامل لري. یو له هغو عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا په هغه کې دینې موجودې کړي غواړي چې په دغسې اعمالو سره په دغسې وژنو سره د دوحې تړون بدنام کړي. دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري. کم سوله چې روانه ده کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي ځینې کړي د کابل په اداره کې هغه له دغه تړون سره مخالفت لري ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت نه کمیږي. نو په کابل کې ځینې کړۍ یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره. او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو ووځي وځي. خیالي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامنه دي. نو که چیرې امریکایان ووځي دغه ناامني به نور هم زیاتېږي نور به هم حالات خرابېږي. نو د دې دپاره چې دوی حالات خراب وشي خطرناکې وشي کابل او افغانستان ناامنه وشي هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي امریکایان دلته پاتې شي موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی. بل عامل زما په فکر باندې په پیلي حالاتو کې امرالله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي.
کم کړی دي دا غو په اختیاراتو کې مداخله کوي د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی د ځګر داخلي تر او د ثانیې تر مابین استخباراتو د ثانیې تر مابین ځینې نظامي ارګانونه وغواړي د دوی لپاره چې د کابل دا امن د وصولو لپاره
مننه همت صاحب خو دوی مثلا مونږ چې ګورو ویډیوګانې خبري اعترافونه خبري هغه کسان چې نیول کیږي بلاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي مثلا د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی دی وژلو په تړاو باندې و ویډیو خبره شوله امنیتي ادارو خبره کړله یو سړی په کې ناستې وي زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و همدارنګه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د پوخانی اجرایي رئیس یوسف رشید په د قتل په تړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خپاره شول په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی ځکه حمله کوي په نظامی اهدافو حمله کوي بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري په دې اړه څه وایي
انصاف د دې ثبوتونه داسې دي لکه د کابل د پانتون ثبوت درې سهار حمله وسوه حمله تر مازګر پورې دوام درلوده حملې او په مازګر کې بیا په سهار په دغه شپه باندې بیا دوی ورلو هلته ځینې لیکنې وکولې ځینې لغه یې وکول ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ تاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټول خلکو اقرار وکړي دا یو جعلي حرکت دا یو مصنوعي حرکت دغسې ثبوتونه په پیاده حالاتو کې په دغسې حالاتو کې دا اوس هر څه جوړېدلی شي هر څه وړاندې کولی شي زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغه دې سیناد وشي هغه دې کرا وبل شي هغه هر څه جوړولی شي نو اصلا طالبان ضرورت لري طالبان اقرار کوي زموږ نظامي کسان وزنو د هغه له موږ سره په مورچه کې دي له موږ سره په مقاومت اخته دي او تاسو عام کسان مدني فعالان عالمان یا لیکوالان ژورنالیستان د دغه په مر کې د طالبانو ګټه شي ده نه یوازې چې ګټه نه لري بلکې د طالبانو سخت تاوان ده د دوه تړون څخه سخت تاوان ده د طالبانو حرکت څخه سخت تاوان ده د طالبانو په کې ګټه شي ده زه فکر نه کوم چې ګټه د طالبانو کوي
ډېر زه تمنه همت صاحب بیرته بل تاسو ته راګرځو درویش صاحب تاسو ته راځو تاسو مخکې په افغانستان کې ډیرو بیلابیلو آبادو ته اشاره وکړه دا احتمال څومره ویني چې په دې بریدونو کې دغه دوه کې لوري چې موږ ګورو یو افغان دولت دی بلې مخالف وسلوال طالبان دي تر دوی اخوا نور څوک کېل وی مثلا د نن موږ له هرات نه د ولسی جرګې د یو هیات په استناد ریپورت لرو چې هغه یلته یو څېړنه کړې د مندلې د چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لک تر لګه د دولت ضد فعالیتونه کوي درویش صاحب
بالکل په یقین سره امدا کېدل لکه چې څو فرمایل مجدل ته په افغانستان کې خپل له کده افغانستان حکومت حق دا دا په افغانستان کې مختلفې ځپل شو د
درویش صاحب مخته موخه سم ناراضي دي ما همکار به هڅو کی چې بیا در سره تماس ونیسي همت صاحب تاسو سره ازو تر څو پوریم چې خغلی درویش سره د علي کبیر ته جوړیږي په کابل کې دوه خزینه قاضیان وشل شوې تر دې مخکې په قاضیانو او چرنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې همدارنګه یو شمیر مدني فعالانم چې په نخښه شوی دي ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې خای طالبان ورسره د یو نظام په جوړخ کې موافق ونه وسی د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شې دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه باندې بیان ازادي منلو ته چمتو نه دي څه فکر کوي چې داسې بوونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې لدین چې د سولې دی یو تړون په پایل کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي غواړي په دغه برخو کې مخکې لمخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډیر ناڅاپي نه خلکو ته
د قاضیانو د وژنو
طرف په طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې. زما فکر باندې تېرو شلو کلونو ته په کتلو سره طالبانو هیڅکله هم ښځو باندې لاس نه پورته کړی، ځکه دا یو مظلوم او بې ازاره کشر ده. نو طالبانو یو وخت هم دغسې پېښه به انشاءالله تعالی نه وي تېر شوي چې طالبانو د کومه ښځه وژلي، او بلکې دغسې پېښې ډېرې موجودې وي. طالبانو څو واره ښځې نیولې دي. یو وخت د غزني وکیل ریبا احمدي نومېدله، که څه نومېدله، طالبانو ونیول، د ډېر عزت او درناوي سره خلاصه کړله. دغسې څو پېښې زما نور هم تایید کېږي. ځینې نظامي ښځې عسکرې افسران یې نیولې وو، طالبانو په مختلفو هلمند کښې نیولې وو، ځینې په شمال کښې یې نیولې وو. نو په مختلفو ځایو کښې طالبانو ښځې نیولې دي، او هغه یې په خورا عزت او درناوي سره ورځ له تضمینه خپل کور ته رخصت کړي دي. که تاسو متوجه شوي یاست، طالبانو په دې شل کالو کښې کم عمل کړی ده، د هغې پړه یې خامخا اخیستې ده. که څه هم طالبانو ته تاوان کوي، یو شی چې حقیقت دی هغه دا ده چې طالبان معمولا درواغ نه وایي، حقیقت وایي. څه چې کوم عمل چې کوي هغه باندې اقرار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کړی. دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده، اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کښې خاصې کړۍ لکه د صالح بانډ یا نور، هغوی غواړي چې کابل زیات ناامن وښي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي، یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نشتون کښې حالات له کابو وځي.
مننه حمد صاحب. درویش صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې، تاسو کولی شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې مو غږ سم نه راتلو.
بله، مقصد دا دی چې دلته شل مختلفې ډلې دي چې هغه ډېرې خطرناکه دي. د مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په خلاص لاس باندې، القاعده همداسې دي، فاطمین کس وینې چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کښې چې هلته اهل تشیع دي، هغه ځایونو کښې چې د ایران نفوذ دي، هلته د فاطمینو په نامه باندې په سوریه کښې هم جنګېږي، دا مختلف اهداف دپاره دا هم دلته کافي لاس لري. دلته په قومي شخړو کښې شکل متعصب یو تعداد قومندانان، موږ تاسې زه نه غواړم چې د هغو نومونه واخلم، یو تعداد قومندانان داسې شته چې هغه سودا ثبات ته زیان رسولی دي. برالوله دي چې انتظارونه کېږي، برالوله دي چې رسونې کېږي، د برالوله دي چې هدفي وژنې کېږي. دلته دغسې کټګوري خلک هم خپل کرغړین عمل ترسره کوي. پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم دلته زموږ پر ټولو د جنګ په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري، او د پردې شاته په لوی لاس باندې په ښه پراخه لاس باندې استخباراتي دوامداره فعالیتونه موږ عملا شاهدان دا دوام لري. نو کله چې دا ګرده خبرې روانې وي، هم به هدفې وژنې وي، هم به چاودنې وي، هم به
مننه همت صاحب. تاسو د یو دریم لوري احتمال څومره ګورئ؟ که څه هم تاسو ادعا وکړله چې کیدای شي حکومتي کړۍ په دې چارو کې لاس ولري، حکومت ادعا کوي چې ښایي طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري، څه فکر کوئ نور لوري احتمال څومره دی؟ په افغانستان کې بېلابېلې ډلې ښکیل دي، په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟
یوه مشهوره مقوله ده، وایي د کوم مقتول چې قاتل نه یې معلوم، نو د هغه قاتل د هغه وخت حکومت او نظام ده. اصلا د لویه سره څخه د کابل اداره، د کابل نظام، هغه د دې ټولو مرګونو مسؤوله ځکه ده چې د دې خلکو دپاره د امن مسؤلیت دوی ته غاړه اخیستی دی. دا ستا خبره نشي ردېدلی. ممکن ځینې کړۍ یا ځینې هېوادونه، ګاونډي هېوادونه، هغه هېوادونه چې هغه افغانستان کښې له سولې سره حساسیت لري، د سولې مخالفین دي، هغه په هېڅ صورت نه غواړي چې موقع له لاسه ورکړي. هغوی په خپل افغانستان کښې، په کابل کښې، په ولایاتو کښې خپلې جنټان لري، د هغوی په مخ باندې ممکن دا کارونه سرته ورسوي، یا ممکن دا کارونه داعش وکړي. داعش فعلا موجود ده، فعال ده، په کابل کښې فعال ده، د کابل د حکومت سپورټ شاید ورسره وي. نو دا مختلف عوامل دي. دلته بېخي ډېر خلک موجود دي، بېخي ډېرې استخباراتي کړۍ دلته موجودې دي، د ټولو لاسونه و کابل ته ور اوږده دي، د کابل
موجود نظام نعوسه.
مننه همت صاحب متاسفانه چې موږ پسې وخت را پوره شو. مننه کو دې بحث ټول غډونوالو نه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس پوخانی رئیس عبدالحنان همت نو همدارنګه په کندهار کې میشت افغان شنون کې محمد کبیر درویش صاحب څخه کور مودن تربیه خې چاري
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.